مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمیر سیاسي او کلتوري راپورونو ترڅنګ درته نور یو شمیر موضوعات هم وڅېړو. د روانه خبرونه یو ساته ده او ټوله راپورونو ته ځانګړې سوې ده او خبرې ګړي ده. خو تر هر څه وړاندې به نجیب امیر ته وار وار کړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پښتونخوا اپوزیسیون ګوندونه د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او د مصر یو عدالت د پخواني ولسمشر محمد مرسي د مرګ سزا تایید کړه. بشپړ خبرونه. پرون ماښام د پېښور په سویکار نو سلولاري کې د صوبایي حکومت د اپوزیسیون د دریو ګوندونو مشرانو په احتجاجي غونډه کې ویل په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده. صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي او د نګران حکومت په مشرۍ کې دې له سره دغه انتخابات وشي. په دغو دریو ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفانیار ولی خان وویل
دوی حکومت دلان دے دوبارہ بیا بل الیکشن لچو دا خودکشی دا مون ورطاوی چی که پختانے ہیں لرشے دا حکومتا عدلیل اختیار ورکے دا دیئے دلان دے انتخاباتو کے بیا بل گورو چتا سو کم زے گٹے و کم زے بیلے.
احتجاجی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان او د پاکستان پیپلز پارټی یو مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم وینا وکړه. د تحریک انصاف مشران وایي په انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او که څوک شک لري نو دوی له نوي سره د انتخاباتو کولو ته تیار دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. عبدالرحیم زیرتوال پرون مشال اډیو ته ویل ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې.
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولې دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې. انشاءالله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند در ممکنه کوي او په لاس به وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر اساس په تیرو 15 ورځو کې د 500 په خوشا کې کسان په دغه صوبه کې وژل شوی دی. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې وو نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن ول د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې وو نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمېدو نه پس د 500 کسانو شمیر 160 ته ورسېد. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د روژې په مبارکه میاشت کې چاته د اعدام سزا نشي ورکول کېدی. د 500 تازه سزاګانې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ګوجرانواله سیمو کې ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د یوې شمېرې تر مخه په پاکستان کې 8000 نه زیات کسان چې د مرګ سزا ورته اورول شوې اعدامېدو ته په لاره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه کړې او نواز شریف ورته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په ملک کې ملي یووالی موجود دی. بل پلو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي هم نواز شریف سره پرون په ټلیفون خبرې کړې. نوموړي ته د روژې مبارکې میاشتې د رسېدو مبارکي ویلې او په احترام یې د بندي پاکستاني کب نیونکو د خوشي کولو اعلان کړی. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو د پلان د جوړولو په تور کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې. د هغه مهال سرلخکار او اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د 2013 کال د جولای په 3 نیټه مرسي له واک لرې کړ او له هغې تر دغې د مرسي د پلویانو پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د محمد مرسي پر ضد دغه سزا سیاسي انګیزه لري او دوی زیات اندیښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم ویلي چې په دې پریکړه سخته اندیښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن با د تهران سره د ایټمی تړون د یوې برخې په توګه له دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی دې خپل پخوانی جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. کیری زیاته کړه د ایران او د نړۍ د پنځو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو کې امریکا اوس له دې غوښتنې لاس په سر شوې ده چې ایران دې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژۍ د ادارې لخوا د خپلو پخوانیو جوهري فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې د ده په وینا امریکا په دې پوهیږي چې ایران په خاص ډول فعالیتونه ترسره کړي دي. جان کیری له بوستن څخه د ټیلیکانفرنس د لارې دغه څرګندونه کولې. د ایران سره پر ممکنه جوهري تړون تنقید کوونکو د ایران د پخوانیو فعالیتونو موضوع سرګند باندې د سرګند نظر ساتلو ویلي دي. دوی وایي دا کافي نه ده چې ایران د اوس مهال ځان سپین ښکاره کړي، بلکې دا هم اړینه ده چې د خپلو ټولو جوهري فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د ناټو سازمان مشر جینس ستولنبرګ خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سلویختو نویو بیلستیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکاو خطرناکه رویه ظاهروي. نوموړی په برسلس کې د اروپایي کمیشن له مشر سره له خبرو وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل د روسیې لخوا د جوهري وسلو ښودنه غیر منصفانه، بې ثباته کوونکی او خطرناک اقدام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي چې د ولسمشر پوتین اعلان پریشانه کړی دی. د ناټو د مشر ستولتنبرګ له دې خبرې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا مجبوره ده چې د ځان د دفاع لپاره خپل ځواکونه د هغو هیوادونو پر ضد آماده کړي چې مسکو ته ګواښونه کوي. وروستۍ خبر دا چې د ترکیې پخوانی ولسمشر سلیمان ډیمرل نن د نوي کلونو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د 1960 نه 1990 کال پورې وو واري وزیر اعظم پاتې شوی او د 1993 نه کال 2000 پورې د ترکیې ولسمشر و. نوموړی د انقره په یو روغتون کې سا ورکړه. دا و خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.55 روپۍ اخستل کیږي او 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 145.13 روپۍ او 145.80 روپۍ، یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ، او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي په ضد درې ګوندیز اتحادي اپوزیشن جلسه کړې او د صوبایي حکومت د استعفا غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون دغه جلسې ته وویل
حکومت دلان دے دوباره بیا بل الیکشن لڅو دا خودکشي ده.
د پاکستان حکومت وایي یو شمیر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز یې تر څارنې لاندې ساتلي او د ځینو پر بندیز غور کوي، خو ځینې پښتانه بیا وایي چې د دوی په سیمو کې تر حکومت زیات کار این جی اوز کوي.
د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د دوه اړخیزه اړیکو پر چارو خبرې اترې سره کړې دي. د روانې خبرونې په پای کې به د پښتنو د یو دود غږ یا ژغ په اړه هم واوري.
زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جینکو د زنانو په وجودونو باندې وځي.
په روان خبرونې کې مو د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونو ته هم ځای ورکړی. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونې پاک صافي اوریدای شي چې پته یې ده www.mashalradio.com. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو پر ضد تیر ماخوستن په پېښور کې د اپوزیشن درې ګوندیز اتحاد یوه ګډه احتجاجي جلسه وکړه چې پر سیاسي مشرانو سربېره زرګونو کسانو ګډون پکې کړی و. په جلسه کې درې واړو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت د مستعفی کېدو او له هغه وروسته د نوو بلدیاتي ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو او بدنظمۍ پر ضد د پېښور په سویکارنو چوک کې د اپوزیشن د درو ګوندونو عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پاکستان پیپلز پارټۍ ګډ جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د موجوده صوبایي حکومت تر مستعفی کېدو پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک جاري ساتي.
حکومت اختیار ورکے انتخابات
جلسے تا جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن اویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو سیاسی گندونو باندې پټاکنو کې د درغلیو تورن لگول او پخپل حکومت کې پټاکنو کې د درغلیو ټول ریکارډونه مات کړل.
جمہوریت تماشا تاسو کرنا مارو دا غلطی چھتی کرے دا انشاءاللہ ددے صبح دا ملک سیاست نما ددے جنازہ اباسو انشاءاللہ.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وینا وا چې پاکستان تحریک انصاف د اولس سره کړي ژمنې پوره نکړې شوې.
جب آپ کو موقع ملا کیا آپ صوبہ
پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو موقع په لاس ورغله، نو دوی چې کومې خبرې او ژمنې کولې پوره یې نکړې شوې. په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر ټولو زیاته درغلي وشوه او د دې خبرې جواب د عوام غواړي. د اپوزیشن د سفریکی اتحاد مشرانو د جلسې دوران په لاسونو کې لاسونه ورکړل او وی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تر مستعفی کېدو پورې به د دوی اتحاد او احتجاجي تحریک روان وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته درې ګوندونه عوامي نېشنل پارټۍ، جماعت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډه په پراخه کچه احتجاج پیل کړی دی. دا له ډېر مودې وروسته لومړی ځل دی چې سیاسي ګوندونه په خلاص مټ هړتال او مظاهره کوي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تېره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقع په لاس ورکړل چې لارو کوڅو ته په راوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. دا چې هغه کوم لاملونه دي چې کبل دا غوند دې جوګاسو چې بیرته سیاسي بهیر ته ورګټ سي، عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې درس پړولو هڅه کوي.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترګري ښکار دي. عوامي نېشنل ګوند شاید د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسوالو طالبانو تر بل هرې پارټۍ زیات تاوان ورسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وختو چې سواد په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس لورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواد یې له وسوالو طالبانو پاک کړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتها پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغو پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغون سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او دړکو لوجي عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبایي اسمبلی کومې دیرش چوکۍ ګټلې وې هغه پر څلور ودرېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نېشنل ګوند سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
دې کې ډېر عوامل دي زما په نظر باندې. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا کم آپریشن په وسیع پیمانه شوي دي او ټول ملک یو امن او امان صورتحال کې بهتري راغلی ده. یو خو دغه وجه یقینا ده دوی په حکومت کې نه دي او هغه رنګ یې په فرنټ لاین باندې هم هغه دغه ته نه دي مخالف دي. هغه قوتونه او هغه یو خلاف کاروایانه کوله. دریمه خبره دا هم د پکې چې دوی سره اتحاد کې څوک دي ته لګ قتل غواړي. دوی سره اتحاد کې جمعیت علما اسلام پر دوربان گروپ دی. نو دغه زما په ناقص رای کې د تکې هم ورته یو فائدہ شته.
خو د عوامي نشل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا هماغه رنګ دی. ٹارگیٹ کلنگ زمین بند شوی نه دی او د دې خلکو چې کم نه ته توجه د سپین دوم روګت شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي چې په اور کې بار بار سوځي نو عادت شي. نو مونږ د دومره مشکل سره مخامخ یو. هر څه چې پیښیږي خو موږ خپل کوشش کوو چې مونږ خپل هغه زور مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم اندازو او خلکو ته څنګه رسوي وه. نو په هغه باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغې اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نشل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وایي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی. ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نیشنل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ویل دي چې دوی د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو د پوز مشران دي له سیاستوالو نه قلار شي او د دوی په لار کې د خندونه نه جوړوي. نوموړي دا خبرې پرم په اسلام آباد کې د سریته د وینا پر مهال وکړې چې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر پاړه راپور راکوي.
د نهي په ماخام اسلام آباد کې د فاټا نه د پارټي عہدیدارانو نه د سوګن اغستو د سوریت په وینا کې آصف علي زرداری وی چې پاکستان پیپلز پارټي تل له پاکستان د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او دوی د جمهوریت په حق کې دي او په دې ملک کې جمهوریت مضبوطول غواړي، خو د دې په بدل کې دوی تنګول کیږي. په دې موخه نوموړي پوسټ ته مخاطب کیدو وی،
پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں.
پټول دنیا کې چې کله تاسو کمزوري کیږئ نو موږ تاسو په شا ودرېدل غواړو او موږ د دې ملک لپاره قربانیان ورکړي دي او دا زمنګ فوج دی، زمنګ ادارې دي. ته خو به درې کالې او بیا بزي او موږ له همیش لپاره پاتې کېدل دي. نو موږ متنګوا او که زمنګ د تنګولو کوشش وکړې شو نو موږ به هم سخت خبرګون سرګند کړو.
آصف علي زرداری زیاته کړه کچری د دوی د گریوان نه لاس اونې وستلې شو نو دوی په ټول پاکستان وتړي.
جس دن میں کھڑا ہو گیا تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی.
پکم اور اس چیز ودری دم نو ایواز د سند سڑکونه بن بندیگی، ایواز عدالتونه بن بندیگی، بلکې د فاٹا ن تر کراچی پوری با هر ځای بندوی او تر څو چې زو غاړم تر هغه به بندوی. نو زمون کردار کشی پریک ده او کما تاسو شروع کړه نو معلومه نه ده چې د پاکستان جوړیدو نه تر دې دمه به د څومره جرنیلانو شروع شي.
پاکستان پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی؟
کلچ مشال ریڈیو دا سفلی زرداری زدے بیان پا حق لا دا سیاسی او سیمئی سوچارو تجزیہ کار امل خٹک نو پختل نوہاگا ہوئے
آپریشن دربیا جب شروع شو اگے نہ پس کلا کے پپے خور کے معشومان اصول واقع ہوشوا اگے نہ پس دے نو چکو موج دے نو دا اگے عمل دخل چ دے نو اگے دا ملک سیاست او انتظامی چارو کے ریر جات چھوے او دا ملٹری او دا سیویلین چکو دا تعلقات دا چ دے نو ڈیر حد پورے دا فوج پاک کے شوے دے دی والے سارا زن سیاسی ال کی چ دے نو اگے ڈیر تحفظات لری دو خبردار کے پیپلز پارٹی کے ریڈی رو خلق دا خیال لے تے گنے دا فضل سے کارگردا چکو بیان دی تدر ال کو یا دزن جسو رت پش پنائی
بل پلو دا داخلے چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان یو بیان کے آصف علی زرداری بیان غیر مناسب اور غیر ضروری گرزولے دے اویلی دی چی آصف علی زرداری دخپلو کمزوریانو اور دخپلو کوتاہیانو پٹولو لپارا یو حساس قومی ادارہ پنخ کوی د نموڑی پوینا چی لبد مرغ د پخوانی صدر بیان پداسی وقت کے راغ چی دا پاکستان پوز د ترہگرے پر زد جنگ کے بوختے سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون له لارې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر حالات خبرې اترې کړې دي. بلخوا د هند وزیر اعظم هم له خپل پاکستاني سیاست سره په ټلیفون خبرې کړې دي چې د اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر اوویل چې پاکستان او هندستان دواړه ایټمی طاقتونه دي او دا د امریکا کوشش وي چې کشیدګي په کابو کې وساتل شي. جان کیری اوویل کوشش د دې خبرې کیږي چې دواړه فریقین په یو ځای په ورځو او هفتو کې کشیدګي کمولو کوشش وکړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر وینا وه چې د پاکستان او هندستان دواړو د غونډې منطقې په مفاداتو کې اهم کردار دی. جان کیری اوویل چې څه وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د هندستان وزیر اعظم سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي. واضح دي هم تیر ماښام د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړی وو او ورته یې د روژې د میاشتې مبارکي ورکړی وه او ویلي وو چې په دې موقع د خیر سګالې په توګه پاکستاني کب نیونکي پرېږدي. په ټلیفوني خبرو کې د نریندر مودی وینا وه چې هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش لري. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع وویل چې پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنګ او اختلاف خبرې هیرول پکار دي او امن او استحکام طرف ته تلل پکار دي چې اولسونه دواړه لیډران په خټکو کې یاد کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د یو ګاونډي په حیث دواړو ملکونو له امن سره اوسېدل پکار دی او خپل منځي اختلافات په دې لار کې خنډ جوړېدل نه دی پکار. یاد دی پاکستان او هندستان ترمنځ کشیدګي کال 2013 راسي را روانه ده، خو په دې کې سیاستوالي د هندستان وزیر اعظم د بنگلاديش په دوره کې د ازادۍ په اړه بیان سره سره هغه وخت مخې ته راغلی و کله چې د هندستان د اطلاعاتو وزیر د برما په سرحد کې د هندستان پوځي کاروایی پاکستان او نور ملکونو لپاره یو پیغام ګرځولی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال راډیو خاوري اوسو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ځای خلک وایي چې په صبح او په خاص توګه کوټه کې لتیرې نږدې مودې راهیسې د نامنۍ خرابې وضع او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره په تېر یو نیم کال کې حالات سم و، خو له تېرې یوې میاشتې راهیسې امنیتي وضع ډېره خرابه شوې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې ټوله سیمه د امنیت له کړکې سره مخامخ ده، خو حکومت په دغه اړه خپل پوره وس کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې واوري.
په تېرې یوه نیمه میاشت کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو کې خواوشا 50 کسان وزل شوي دي، په کوم کې چې د مستونګ په پیښه کې د 21 پښتنو ټول وزنه او پښتون آباد کې د 8 پولیسانو وزل کېدن هم شامل دي. په دغه اړه د کوټې یو اوسیدونکی زرک خان وایي چې له تېرې سمودې راهیسې د نا امنۍ او هدفي وزنو نه ختمېدونکې لړۍ پیل شوې ده.
نشان ایم چھٹے دے مالمی ہر انسان پر بدر بانی ایم لگے دلی دی او مالمی نہ ایم ار یو ٹارگیٹڈ دی ہر طبقہ ہر طبقہ بلا تفریق.
یو بل زائی اسیدون کی زین اللہ پدغ اڑوائی
مکو دے خیر خیرات ولا اوس کم بر تے دا کو مس کم دی اوپر تو ٹارگیٹ کلم بر چوسا ودی او بر تعالی دے خراب دے آواز روڑ تلو پر پنجا کسان مری ازار گان نمبر دار کم دار کم پنجابیان خور کان نمبر او دے پشتانہ ہم کی مری گٹ ون مری
د بسم الله په نامه دغه قسم له خرابې امنیتي وضع سر ټکوي. دی زیاتوي
اول خدا شاید چې حکومت ولې دوی ناکام وسلو دی حکومت ډیر غټ غټ داوی کړی ولې غټ غټ خبرې کړی ولې څه حکومت څه سلو هغه داوی اساس ولې خبر څه په ولې د سټریټجن جوړیږي دا حالات په پنجاب کې ول نه راځي صرف په بلوچستان کې دی پنجاب خیر خیریتي مسله دا شاید په پنجاب کې ول د کسان راځي صرف یا سندي یا بلوچستان دی یا پښتونخوا دی پنجاب کم امن په پنجاب کې پاکستان راوستي شي ناغه امن په دادرې صوبو کې ول نه سره کړی نو مطلب په پاکستان کې په حکومت کې خپل کار دی حکومت خپل یو مسله ستا ایم نکته دا یاده سی ګورمنټ کوه غوړی دا شی سمې دی
بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله سیمه د امنی له کړکېچ سره مخامخه ده خو د ده په خبره حکومت یې په دغه اړه خپلې هڅې کوي
صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې انسان نه قابلیت قتل دی نه به قابلیت قتل وي ان شاء الله تعالی زموږ حکومت به په تندهی سره خپل خلکو ته به پر خپل کور او خپل خاوره باندې په خپل ځایو باندې د امن او د خوشحالۍ ژوند ممکنه کوي او په لاس وکړي
یاد دیوی د خلکو په وینا بلوچستان کې د موجوده حکومت په اول یو نیم کال دوران کې د امن او امان وضع ډیره برابر وه خو اوس د خلکو په خبره لتیری نږدې یوې میاشتې راهیسې وضع ډیره خرابه شوې ده چې له وجې دوی سخت اندېښمن شوي دي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په ملک کې موجود یو شمیر غیر حکومتي ادارې تر څارنې لاندې ساتلې دي د دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې پر څه کار کوي او پر دې ادارو نظر لرونکي دې ادارو ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د روان میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریزو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا شمالي پښتونخوا را کا منځنۍ پښتونخوا را قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي
زر علي خان افریدی ذاته کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردارو هغه ترهاګر تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي حکومت توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه شي
زموږ پښتنې سیمه کې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چیرو بدی موجب ماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر ډیر زیات کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کم شي ډېر لوی ارزښت کې او د کم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي
نظر بړی چې زیاته کړ چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پریښود نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي د زیاته کړه
کثره نی ډرایور دی روزګار دی چوکیدار دی دا ټوک ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دوی دا چې موږ ته دی وطن کې په لکونو پښتانه دا سي دي چې اغه ته نن هم د چلو بو حکومت نو کې د غیر حکومتي ادارو چې دی وګو بندبست دی او تکړه دی د سکولونو بندبست دی او تکړه دی د سپټالونو بندبست دی او تکړه دی یعنی کم سہولتونه چې دارې ته ورسره رسیدي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده حالت یې هم د زلزلې بدتره دی هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غوندې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12:00 بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا حکومت درې اپوزیسیون ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند پرون په پېښور کې د وستر احتجاجي غونډې په ترڅ کې د صوبایي حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. یوای حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده، خو د پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره د دوی حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. دی وایي ټولې صوبایي سرچینې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په کار اچولې دي. پاکستان د روژې د میاشتې د رارسېدو نه وړاندې اووه نورو کسانو ته چې د خلکو د وژلو په تورونو تورن ول د اعدام سزا ورکړه. چارواکي وایي له دې اووه نورو کسانو سره په تیر دسمبر کې د اعدام پر سزا د بندیز د ختمېدو نه پس د پانسی شوو کسانو شمیر 160 ته پورته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. جان کیری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسۍ ستاینه وکړه او نریندر مودی د بندیوانو پاکستانی کب نیونکو د خوشي کولو اعلان وکړ. د مصر یو عدالت د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د زندانونو د ماتولو او د پلان د جوړولو په تور کې پخواني ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ د سزا د ورکولو د پریکړې تایید کړې ده. د عدالت د دې پریکړې پر ضد اپیل ممکن ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې واشنگټن به د تهران سره د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د دې وروسته په دې خبره ټینګار نه کوي چې دوی یعنی ایران د خپل پخواني جوهري فعالیتونه په بشپړ ډول ښکاره کړي. د ناټو سازمان مشر ینس سټولټنبرګ په خبرداری ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د 39 بلیسټیکو توغندیو د پرځای کولو پریکړه د مسکو خطرناکه رویه ظاهروي، خو مسکو وایي دوی د ځان د دفاع حق لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریو کلی کې چې د روژې میاشت شروع کېدونکې ده او په کار ده چې په دې میاشت کې خلک ثوابونه وګټي، خو دلته معامله اپوټه ده. څنګه څنګه چې روژه را نږدې کېږي په پاکستان کې دکانداران او تاجران ذخیره اندوزی کوي او بیا په پروژه کې نرخونه سیوا کوي او بیا وروسته د دې عمل د لاسه پروژه کې یو غریب سړی د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. د ادارې په وینا که څه هم حکومت پروژه کې د ګرانۍ د ملا ماتولو لپاره په خوراکي شیانو 1.3 ارب روپۍ سبسیډی اعلان کړی دا، خو دلته دا خبره کول هم ضروری ده چې دا شیان به په یوټیلیټی سٹورونو کې پارزان نرخونو ملاویږي او هلته اکثر داسې لیدل شوی چې د خوراکي شیانو معیار صحیح نه وي او بیا په کلیوالو سیمو کې هم د یوټیلیټی سٹورونو بندوبست نه وي. نو داسې حال کې کلیوال خلک نشي کولی چې له دې ګټه پورته کړي. اداریا اخیر کې لیکي باید چې حکومت پروژه کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړي او د دې مقصد لپاره یو سیل جوړ کړي او ډلې جوړې کړي چې کوم ځای کې هم ګرانی په نظر راشي او سمدستی د هغه ګران خرڅونکو پر ضد کاروایی وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشر کروس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سمو د وړاندې پېښور انتظامی په ښار کې دننه په مظاهرو او درنو بندیز لګولې وو، خو له بده مرغه په خپل سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې حکم سرغړونه وکړه او دغه رنګ سرکاري نوکرانو هم د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه وکړل. ادارې مخکې لیکي چې دا جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د احتجاج او مظاهرو تر لاسه دی، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې اولس ته دی تکلیف ورسوي. همداسي اکثر لیدل کېږي چې د سیاستوالو د مظاهرو او جلسو په وجه باندې سړکونه بند شي او داسي وشي چې اکثر وخت یو مریض اسپیټال ته هم ونه رسي او په لار کې ساو ورکړي. دریا اخر کې وایي پکار دی چې حکومت دې لړکی په اسمبلی کې قانون سازي وکړي، خو کاری نه چې دغه سیاستوال به د دې قانون سازي مرسته وکړي. خو کدا سي نه وي نو اولس د دې پښتنې حق لري چې اخر ولی په دې عمل د دوی ژوند په عذاب کې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویار شانس رسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ځینو سختدریزه کسانو او کېدای سي چې د بازو خلیجي هیوادونو له وجې په سختدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد ګام نه سي پورته کولای. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي ممکن ده چې دا وار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ګټورې وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهم برخه ګرځولې. د مجلې په خبره بلخوا داسې ښکاري چې پاکستان، چین او طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي. د دواړو مقالو غټه کې له اسرار الله مومند اورو.
نیوشان زوسپانه لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د هغو مدرسو د ځپلو پریکړه کړې وه چې په سختدریزۍ خورولو کې ککړې وي، خو دغې پریکړې ته د عملي بڼې ورکولو په لار کې مشکوکه سختدریزه کسان مزاحمت وړاندې کوي. په پېښور ارمی پبلک سکول برید چې پکې څه باندې 130 ماشومان وژل شوي وو، وروسته حکومت د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړ. په سختدریزۍ کې د ککړو مدرسو پر ضد د ګام نه پورته کولو یوه ممکنه وجه په خلیج کې د پاکستان مالدار ملګری هیوادونه اهم کېدای شي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې د سینټ کمیټې ته ویل شوي وو چې مدرسو ته د سعودي عرب، کویت او قطر په ګډون د منځني ختیځ د ځینو نورو هیوادونو لخوا مرستې ورځي. یو مشر چارواکی وایي چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دورې حکومت کې پاکستان هڅه کړې وه چې د مدرسو نظام منظم کړي، خو خلیج هیوادونو او په خاصه توګه سعودي عرب په اسلام آباد زور راوړو چې د مدرسو په نصاب کې ډېر زیات بدلون ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی له پېښور برید وروسته پاکستاني رسنیو او حکومتي وزیرانو په ګډه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا هغو مدرسو ته مالی مرستې سعودي عرب ورکوي چې کومې د سختدریزۍ تشدد ته لمن وهي او که څنګه. خو د سعودي عرب سفارتخانې په یو بیان کې وویل چې د دوی ټولې مرستې د پاکستان د حکومت له نظره تیریږي. بلخوا د فارن افیرز په یو مقاله کې راغلی دی له تیرو څو میاشتو راهیسې افغانستان، پاکستان او افغان طالبانو د سولې د خبرو پر لور داسې ګامونه پورته کړي دي چې تمه یې نه کېده، او تر دې پورې چې د مې میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت او طالبانو غړو په قطر کې سره ولیدل او د رسمي خبرو په شروع کولو کې یې جدي دلچسپی وښوده. د کال 2001 راهیسې څو وارې له طالبانو سره د سولې د خبرو موقع راغلي او تللي دي. ځینو وختونو کې د سولې پروسه د سیاسي وجوهاتو له کبله درېدلې. د مثال په توګه له طالبانو سره د رابطو په اړه د امریکا خاموشي او همداراز بعضې وخت د سیاسي مفاهمت او په ناسمه توګه د رابطو له وجې هم د سولې خبرې ناکامه شوي دي. که څه هم د کال 2003 وروسته امریکا دا خبره ومنله چې په افغانستان کې د تشدد د له منځه وړلو تر ټولو ښه لار د سولې خبرې دي، خو د دې باوجود د سولې پروسه په ورو او له خنډونو سره مخ ده. خو دا وار کېدای شي چې څه مختلفه وشي، ځکه چې نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سولې خبرې د خپل ایجنډا مهمه برخه ګرځولې، او داسې ښکاري چې پاکستان او چین هم غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې اشاره تر سترګو کېږي چې غواړي په هیواد کې تشدد ختم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې د ورځنۍ غونډې کې د طالبانو استازو او د افغان حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد سوی، خو په دې اړه زیات جزئیات هم نه دي خپاره سوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ، نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه، دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو له دې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروی کې وه کم اهمیته بللې، او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانگزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع، ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي، نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوی،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغه پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو، او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یوه مهالویش کار کړی او ډېر ژر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره به دغه انتخابات په یو سم وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې هم دغه پوښتنه ورڅخه کړې چې دغه انتخابات په څه وخت وسی. ښاغلي نور په ځواب کې وایي:
کوم څه چې مهم او اساسي دی هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلان کړي. او په ځین کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته اړتیا شته د تر څنګ نور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان ته لومړیتوب کې شاملوي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر ژر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت ته داخلیږو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم له لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او که په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د مطبوعاتو له لارې یو شان او د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربو ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، کچیر د افغانستان بلابل موضوعات ته پورا پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردو د نتیجې ته رسیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هیڅ کومه لار شتون نه لري، یعنی باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر سره ورباندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د په دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت ټکی ده، مثبت ټکی ده او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشې کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډه موده کې وکولای شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې اسئ چې اواز ډېر لس ورځې کېږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انتخاباتي کړي دي او واقعا به طرفه افراد او اشخاص چې چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پلاس ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي د نظر د دوی سره تماس ټینګ او د دوی بیرته خپل ځوند سره وغواړي. ولې کوم څه چې مهمه او اساسي نه دا چې باید د نظر دغه تعهدات چې د ولسمشر له لوري شوي دي او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک ورکړل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی نور محمد نور وو چې د پارلماني انتخاباتو د دایرېدو په اړه زموږ د همکار نور یاس نوري پوښتنې ځوابولې.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. او سمزو د کونړ پر لور، د افغانستان د کونړ ولایت دینی عالمان وایي چې د بیګونا کسانو وژنه حرام ده او په افغانستان کې روان جنگ پر افغانانو تپل سوی دی. د کونړ علماو په دې لړ کې پروندې بیګونی پر محل زیاته کړې چې د افغان سرتیرو پر ضد جګړه هیڅ جواز نه لري. په دې اړه نور تفصيل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دینی عالمان وایي له ولایت څخه یې بهرني سرتیری وتلي، ټول واک افغانانو ته سپارل شوی، نو په همدې اساس د افغان ځواکونو خلاف جنگ جواز نه لري. مولوی عبدالرحمن غونډي ته وویل د مسلمان وژل او زورول حرام دي که هغه هر څوک او په هر بڼه ترسره کوي.
چې مسلمان ته کنځلې کول دا د پاسخانو شی دی او مسلمان سره جنگېدل دا د کفار مسله. په کومه ګناه د وژنه کیږي؟ هغه په هر شکل چې وي، هغه د انفجار په شکل کې وي، هغه د انتحار په شکل کې وي، هغه په برش طریقه باندې په هر طریقه چې ته مسلمان وژنې، څوک چې د هغې سره تعاون یې د هغې سره معاونت یې کړی هغه په دې ګناه کې شریک. او د دغه کلمه بوی وجل قتلول شریعت حرام کړی دی.
مولوی زیور رحمان الایار وویل جنگ او جګړې له ورانیو او وژنو بل سوغات نه لري او سوله کې انسانان او حیوانات په آرام ژوند کولی شي.
د موږ نه موږ خپل باندې تنور جوړ کړی او د ځانونو نه هم د دغه تنور د پاره خس او خاشاک او غیا جوړه کړې ده. د دې لپاره چې خاوره مو د تنور حیثیت د لاسه ورکړي، خلک مو د دغه تنور د خس او خاشاک حیثیت د لاسه ورکړي، واقعي مسلمانان انسانان او د افغاني ټولنې هغه واقعي میراث خواره جوړ شو. د جنگونو او د جګړو له امله انسانان خو څه کې چې د دې ملک نه وتښتېدل، زمونږ په ځنګلو کې وحشي ځناور هم زمونږ هېواد
مولوی نجیب الله حقیر وویل پخوا که چا په کونړ کې جنگ ته جواز ورکولو نو بهرنیان موجود و، اوس خو یو تن بهرنی هم په کونړ کې شتون نه لري، نو بیا ولې د افغان ځواکونو خلاف جنگ دوام لري؟
پنځه امریکایان راغلي وو، هغه خدای پاک د خاورې نه ورکړل لاړ. اوس خو زمونږ والي هم زمونږ دی، قومندان هم زمونږ دی، پولیس هم زمونږ دی، چې په هر اداره کې ورشي افغان بکېل.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی وویل په افغانستان کې روانه اوږده جګړه د نورو لخوا تپل شوی او پکې بې دفاع افغانان وژل کیږي.
دا یو تحمل شوی جګړه ده او تپل شوی جګړه ده. په منګاو تاسو باندې امنیتي موظفین، زمونږ او ستاسو عسكر، زمونږ او ستاسو ملي اردو،
زمنگ استاسی پولیس زمنگ استاسی ملی امنیت زمنگ استاسی علماء کرام او زمنگ استاسی سپنگی او ماشومان زنانا په قتل لسول کیږي وس د دې جرایم معلوم ندی چې په کوم جرم باندې دا په قتل لسول کیږي هیڅ معلوم ندی یو لنده جګړه روانه ده نه خپل من په خپل ځان رحم کوو نه رمن ګوندین رحم کوي او نه رمن جهانین رحم کوي
په پای کې د مولوی عبید الله بهاری لخوا د غونډې پریکړه لیکول استل شو چې پکې د افغان ځواکونو وژنه حرام بلل شوی و او له وسلوالو طالبانو غوښتل شوی و چې باید نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې پروسې سره یوځای شي.
د بې ګناه مسلمان وژنه غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی او عامل یې د پردیو لاسپوڅو او د افغانانو ښکاره دښمن دی. په دې اړوند موږ د کونړ علما کرام د قرآن او حدیثو په رڼا کې دغه عمل په کلکه غندو. موږ د غونډې ګډونوال د هیواد له امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوو او ډاډ ورکوو چې هر رښتینی افغان ستاسو په ځواکمنتیا او میړانه ویاړي او ستاسو تر څنګ به تل د هیواد ساتنې او دفاع ته چمتو.
خلک وایي له تیرو نږدې څلوېښتو کالو په افغانستان کې جنگ روان دی او پکې هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کیږي، وطن ورانیږي او د هر ډول پرمختګ مخه نیول کیږي چې همدې جنگونو افغانستان له نورو هیوادونو شاته پریښی دی.
له کونړ څخه ځو د خوست پر لور. تیر ورځ د خوست خلکو ته د افغان حکومت د ځینو چارواکو لخوا د یاد ولایت نوی والي حکم خان حبیبي ور وپیژندل سو. حکم خان حبیبي چې در دې مخکې د اقتصاد وزارت مرستیال په دې وروستیو کې د خوست د نوی والي په توګه ټاکل شوی دی. د خوست خلکو ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امنیت ټینګښت او د پوځي ادارو ترمنځ د همغږي ډیرول د خپل کاري اجنډا په سر کې یاد کړل. د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست نوی والی وایي چې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدنې، پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. د سه شنبه پر ورځ خوست نوی والی حکم خان حبیبي په هغه غونډه کې چې د یاد ولایت خلکو ته د ده د ورپېژندنې په موخه جوړه شوې وه وویل چې ټول پرمختګونه امن پورې تړلي دي او دی به هڅه وکړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي ادارو ترمنځ همغږي او همکاري نور هم زیاته کی.
د خوست امنیتي ارګانونو ښه او غوره همغږي مې د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري. ګوره په دې خاطر چې وکولای شو په یو غږ په یو واحده قومانده اچو شاینو لپاره د قانون د حاکمیت لپاره اجتماعي عدالت لپاره د خوست د ښه او ستاسو د غوښتنو سره د سم پرمختګ لپاره د فساد په وړاندې د جدي مبارزې لپاره او بالاخره په خوست د ډاډمن امنیت او تلپاتې سولې لپاره کار وکولای شو. دا زما کاري لومړیتوب ده.
د خوست د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې د بیلابیلو قومونو او ولسوالیو ګڼو مشرانو، مدني فعالانو، د حکومت ځینو چارواکو او په ملي شورا کې د خوست د خلکو یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وویل چې د خوست خلک د فساد او غلاو څخه ستړي شوي او په دې اداره کې سمون غواړي.
ایمونګ ولس پر اختیار سره چې په اداره کې سمون غواړي. ایمونګ ولس د رشوت او د فساد او د نور نور نه ستړي شوی دا او دا غاړه دې ته لیوال دي چې دا ورک شي. ایولې صاحب له مو وختنه دا چې مون متوازن خدمت غوړو په ولایت کې.
د سورې په برخه کې د افغان ولسمشر سراکار قطب الدین هلال هم په خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې مرکزی حکومت خوست ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د ویل په تېرو ټاکنو کې خوستوالو ډېره قرباني ورکړه نو مرکزی حکومت باید دې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حکومت ته مشوره دا ده چې هغه څه چې د دې ولایت حقوق دي هغه که په تشکیلاتي لحاظ دي که په صحي لحاظ دي که د معرف په لحاظ دي دغه نه دي ورکول شوي. دا هغه پوه پوه ولایت دی چې په تېر کال په ټاکنو کې ډېره زیاته ونډه واخیسته.
د یادونې وړ ده په تېرو دیارلسو کلونو کې حکم خان حبیبي شپږم کس دی چې د مرکزي حکومت لخوا خوست ته د والي په توګه ټاکل کیږي. له دې مخکې حکیم تڼیوال، میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی او عبدالجبار نعیمی په خوست کې د والیانو په توګه دندې اجرا کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پر قبایلي سیمو سربیره په یو شمیر پښتون میشته سیمو کې اوس هم ګڼ شمیر داسې رسمونه او رواجونه دي چې په ټولنیز ژوند باندې منفي اغیز کړي او د بشري حقونو سرغړونه هم کوي. په دې کې یو ژغ یا غږ رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخې ته ژغ وکړي او وایي چې پلانکۍ انجلۍ د دوی ده، تر کوم وروسته چې د انجلۍ مور او پلار هغه بل چا ته نسي ورکولی. په دې اړه د پوهانو وینا ده چې دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی پکار دی. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کسا هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکۍ جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محبوب وزیر وویل چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي، او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضې غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غلط تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینۍ مشرانو سره هم، مور پلار سره هم، او هغه جینۍ سره هم.
دې وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نومې یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې ویلي وو درې کسانو د ده د کور مخې ته غږ وکړو چې د ده لور ته دوی ده او دا به هېڅوک نشي. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی مشال ریډیو چې په دې حقلا د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پوښتل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي.
قانون داري کې باغې کې بعد د جنۍ او د هلک دواړو نه تفوس کی او بیا به د هغې دوه ګواهان دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی. د دې علاوه دا چې دی چې د غږ رسم شو یا داسې د ماشومتوب وینا شوه دا ټول چې دی نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلي او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپین روبی خپل کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شیرین د بانک کوکا کټن را پاسه درته پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین د بانک کوکا کټن را پاسه درته پرات وی د کور کارونا بیبی شیرین سحر نتر محاما ستلی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی بل د پارا چش بیمارا ستاپ نصیب شی تا وی ساختونا بی بی شیرینی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسے درتا پراتوی دکور کارونا بی بی شیرینی کستڑے بیاہم بے قدرہ دستا کارنا بی بی شیر